د مازګر شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد شیبر د امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، تاسو د افغانستان په شمال کې د سیلونو له کبله د لسکونو کسانو له مړینې خبرو او همدارس لسکونه نور تریتم شوي دي. خو د دې خبري مجلې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. اجمل اندي اوروي.
دا افغانستان په شمال او لویدیز ولایتونو کې درنو سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. د کونړ چارواکي وایي د پاکستان له خاورې 13 توغندي په دانګام ولسوالۍ لګیدلې او د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن یوې درنې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وشلي او دیرش نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان په شمال او لویدیز ولایتونو کې چارواکي وایي چې په سریپول، جوزجان، بادغیس، فاریاب او د هرات ولایت په ځینو ولسوالیو کې د سختو بارانونو له کبله راوتلو سیلابونو په لسګونو کسان وژلي، ګڼې ټپیان کړي او یو شمېر یې نادرکه کړي دي. په جوزجان کې د ازادي راډیو خبریال وایي لږ تر لږه شپږ دېرش سیلاب وړي جسدونه چې پنځلس ماشومان دي د قوشتېپه او درزاب ولسوالیو ته انتقال شوي دي. ځینو چارواکو د دې مړو شمېر درې څلوېښت تنه ښودلی. په عین حال کې د جوزجان ولایت سیمه ییزو چارواکو له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره غونډه جوړه کړې. عزیز الرحمن ایماق چې په جوزجان کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د کمیټې مشر دی وایي په سیمه کې سخت باران او شدید طوفان ګڼې ولسوالۍ ځپلي. ویل کېږي چې 5000 کسان لا هم په سیلابونو کې بند پاتې دي. بلخوا د لویدیځو ولایتونو د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر عبدالحمید مبارز ازادي راډیو ته ویلي په بادغیس ولایت کې هم سیلابونو د یوې میرمنې او څلور ماشومانو په شمول 8 کسان وژلي. نوموړي ویلي چې د هرات او بادغیس په نورو سیمو کې هم سیلابونو زیانونه اړولي دي. د سریپول ولایت څخه هم په کل شو رپورټونو کې ویل شوی چې سیلابونو په لسکونو کسانو ته مرګ شوبلاړه ولیده. بلخوا په کابل کې له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله د تلفاتو شمیر په ډېرې دود دی. د دې ادارې د اضطراري عملیاتو د برخې رئیس احمد نافع ازادي راډیو ته وویل چې تر نږدې څلوېښتو تنو پورې د مړکېدو رپورټ ورکړل شوی دی. ښاغلي نافع وویل چې دا مهال د دوی عملیاتي ډلو لسکونه کسان د سیلابونو څخه ژغورلي.
په بعضو نقاطو کې اوس هم جریان لري. سیلابونه څلوېښت پورې شهیدان شوي دي، کوم وطنوال بند شوي او هغو ته نجات ورکړي به هم په ساحه کې انتقال شوي دي.
نوموړي ویل د دفاع وزارت دوه الوتکې هم د ژغورنې د عملیاتو په حال کې دي. د کونړ چارواکي وایي د پاکستان له خاورې 13 توغندي په دانګام ولسوالۍ کې لګیدلې. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خلیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي د پاکستان د پوځ له لوري ویشتل شوي خو چاته پکې مرګ شوبل نه دا وختي. د کابل د درېمې امنیتي حوزې پولیسو د غلو یو 15 کسیزه وسلواله ډله نیولې ده. د درېمې حوزې امیر وایس الله تاج نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نیول شوي کسان په غلا او تښتونو کې لاس لري او د امهال تر پختلو ګربېګنو لاندې دي.
ځکه یو کې زمشریه مور مبلغ 7000 ډالر شګرته ودان
بده دی. وایي د غلو زموږ د یو هوادوال څخه 1000 ډالر اخیستي و چې ورسته یې ټپي کړي. هم ودغه کسانو په اړه ځین نور راپورټونه هم را رسیدلي و. ما خوشبختانه باید وایم چې د درېمې حوزې پولیسو توانېدل چې دغه کسان ونیسي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې درنې چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او دیرش تنه نورې ټپیان کړي. د روغتون چارواکو ویلي د 15 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. ویل کېږي د جمعې د ورځې په دې چاودنه کې درې حکومتي موټر ویجاړ شوي، خو د سند ایالت د اطلاعاتو ایالتي وزیر شرجیل میمون ویلي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې چاودنه کې کوم حکومتي چارواکی ژوبل شوی وي که نه. دا چاودنه یوه ورځ وروسته له هغې بلې چاودنې کېږي چې په دې ښار کې د پولیسو د یو چارواکي په شمول څلور کسان ووژل. بلخوا په خیبر پښتونخوا سوابي سیمه کې وسلوالو کسانو د بې کورنۍ و کسان وژلي. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي د جمعې په ورځ په دې برید کې په وژل شوو کې دوه ورونه، د دوی یوه خور، د همدې خور یو نهه کلن زوی او دوه نور خپلوان شامل دي. د دې کورنۍ 15 غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې هیچا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل کلنی رپورټ کې په دې هیواد کې د ښځو، کارګرو، ماشومانو او مذهبي اقلیتونو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. رپورټ چې پرون خپور شوی وایي تیر کال په پاکستان کې 899 شپېته ښځې د غیرت په نوم وژل شوي او 900 نور خپل ځانونه وژلي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سلو کې 13 پاکستاني ښځې منځنۍ او یا لوړې زده کړې لري او په سلو کې 28 د پاکستان په کاري ځواک کې شامل دي. د اوکران صدر اعظم ارسینی یاتسونیک روسیا تورنه کړی چې په اوکران کې په خپل فعالیتونو سره دریم نړیوال جنگ پیلول غواړي. نوموړي ویلي د روسیې هدف دا دی چې په پوځي او سیاسي لحاظ اوکران اشغال کړي او دا به په اوکران کې جګړه پراخه او په اروپا کې به د پوځي شخړې سبب شي. د اوکراین پر خاوره د روسیې پوځي تیری به په اروپا کې پوځي شخړې ته لاره هواره کړي. نړۍ تر اوسه دویمه نړیواله جګړه نه ده هیره کړې، خو روسیه غواړي چې دریمه نړیواله جګړه پیل کړي. یاتسینوک دا خبرې نن د موقتې کابینې په غونډه کې کړي چې په مستقیمه توګه خبرېدلې. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا واشنگټن تورن کړی چې د مسکو څخه په اضافي غوښتنو د اوکراین په اړه له نړیوال توافق نه سرغړونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي شمالي کوریا به د ګواښونو په کولو هیڅ ترلاسه نه کړي. په جنوبي کوریا کې د خبرو پر مهال ولسمشر باراک اوباما وویل شمالي کوریا سیمې او د امریکا متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړی او وست دی وخت دی چې په پیونګیانګ لا سخت بندیزونه ولګول شي. او روسیې هغه نوې ادعاوې چې وایي د سوریې حکومت د یاغیانو خلاف سهرجن کیمیاوي مواد کارولي درواغ بللې. د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سوریې یاغیان تورن کړل چې دا ډول ادعاوې خپروي څو په سوریه کې د بهرنۍ پوځي مداخلې لاره هواره کړي. دا و خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په جوزجان، سرپل، فاریاب او بادغیس کې د سیلونو له امله د سر او مال لا وشتو زیانونو خبرو. له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د ژغورلو هڅې پیل کړې دي.
د خلکو د ژغورلو لپاره موږ دوا هلیکوپټرونه په ساحه کې راوستل.
په سیل ځپلو سیمو کې خلک او چارواکي د ژغورنې هڅې نیمګړې ګڼي. تر اوسه له جوزجان څخه د ډیرو تلفاتو دا وشتو خبر را رسیدلې.
بیشتر از 80 نفر ناپدید شده یا سیل با خود برده که ما تونستیم 33 تن از اینا را از ولسوالی خوجادوکو به دست بیاریم.
په دې خبری مجله کې مو په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي لغونډو خبرو چې د افغانستان مسله یې پکې څېړلې ده. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې هم یو 14 شوې ده چې دولتي موټر یې په نقشه کړی دی. د افغانستان په شمال کې د چارواکو په وینا سیلونو د لسکونو کسانو ژوند اخیستی او یو شمېر کسان تریتم شوی دي. د سیلونو د تیر شپې له تیزو بارانونو وروسته شب بهیدلی دي. جزئیات د رضوان مراد پراپور کې.
د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړ کړي، سلګونه کورونه وران کړي او په زرګونو څاروي هم له منځه وړي دي. په جوزجان ولایت کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې دغلته په درې ولسوالیو کې سیلابونو خلکو د درانه ځاني او مالی تاوانونه رسولې دي. د جوزجان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر وایي تر اوسه پورې د شپږ دیرشو کسانو مړي چې 15 ماشومان دي موندلې دي. په همدې حال کې د جرمني خبري آژانس وایي د جوزجان ولایت په درې ولسوالیو درزاب، خواجه دوکو او قوشتېپه کې سیلابونو لږ تر لږه 40 کسان مړ کړي او سلګونه کورونه تخریب کړي دي. راپورونه د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې په دغه درې ولسوالیو کې تر اوسه پورې 140 تنه نور لا درک دي. د جوزیان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عزیز الرحمن ایماق ازادي راډیو ته ویل
بیشتر از 80 نفر ناپدید شده یا سیل با خود برده که ما تونستیم 33 تن از اینا را از ولسوالی خوجادوکو به دست بیاریم که باقیشان در سیل ها مفقود است یا لادرک است.
د نوموړي په وینا د سیلاب ځپلو د ژغورلو لپاره چې شمیر سلګونو تنو ته رسیږي د ملي اردو دوه هلیکوپترونه رسیدلې دي، خو د ده په خبره د ژغورلو پراخو او عاجلو هڅو ته اړتیا ده. بلور ته د فاریاب ولایت چارواکي هم د غلطه د سیلابونو له امله د زیات مرګ شوبلې او پراخ مالی تاوان خبره کوي. د فاریاب د والی وایان جاوید بیدار د جرمني خبري آژانس ته ویلي دي دوی تر دې دمه د ډیر شو کسانو مړی موندلې دي، خو د نوموړي په وینا لا هم ګڼ شمېر کسان لا درک دي. د جوزجان او فاریاب ولسوالۍ سیلاب ځپلي خلک له حکومت او غیر حکومتي ادارو څخه د بیړنیو مرستو او د خپلو لا درک شو عزیزانو د موندلو غوښتنه کوي.
په جوزجان او فاریاب کې سیلونو پلسکونو کسان وژلي دي او یو شمېر کسان لا هم مورک دي. بل لورته د سرپل په سوسمقله ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو له امله د تیر شپې سیلاب شاوخوا 1.5 کسانو ته مرشوب لاړولې ده. د سرپل ولایت جګپوړي چارواکي د پیښې په تایید وایي چې سیمې ته یې لازمې مرستې استولي تر څو د لا زیاتو تلفاتو مخه ونیول شي. مجیب الرحمن حبیبزی له سیمې راپور لري.
د سرپل ولایت په سوزما قلعه ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو له امله د تېرې شپې سیلاب د یادې ولسوالۍ شاوخوا 1500 تنو ته د مرژوب لاړولو تر څنګ لسګونه تنه نور ترې تم کړي دي. د سوزما قلعه ولسوالۍ د قومي سپینګیرو او امنیت منصوبینو په خبره چې د تېرې شپې سختو ورښتونو او سیلاب له امله شاوخوا 2500 کورنیو ته مالي خساره وراوښتې ده. د دوی په خبره د سوزمقلی د ولسوالۍ او امنی قمندانۍ ودانۍ تر اوبو لاندې دي. نعمت د دې ولسوالۍ یو امنیتي مسؤول ازی راډیو ته پاړه داسې و: تېره شپه ورښتونه پیل او تر سهاره یې دوام وکړ. شاوخوا 2500 کورنۍ یې زیانمنې کړې او 1500 تنو ته یې مرګ ژوبل اړولې او تر څنګ یې لسګونه تنه نور تریتم دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي د سیلابونو له راوتلو سخت اندېښمن شوي او د سرپل ولایت له چارواکو څخه د عاجلو مرستو غوښتونکي دي. دوی وایي که مرستې په موقع سره ورته ونه رسېږي د تلفاتو شمیر به لا هم ډېر شي. سیلاب ډېر شدید و او راوتلو یې خلکو ته د مالي زیان تر څنګ ځاني تلفات هم درلودل. موږ د مرستو په تمه یو، دې ورښتونو خلکو ته درانه تلفات هم درلود. لا بل لور د سرپل ولایت والی عبدالجبار حقوی نازدي راډیو سره په خبرو کې د یادې پیښې په تاییدولو سره وویل چې سهار وخت کې سیمې ته مرستې استولې او خپله سروې یې په دې اړه پیل کړې ده. کله سیلاب په سوزمقلی ولسوالۍ کې راوتی چې خلکو ته یې هم مرګ ژوبل اړولې ده، موږ سهار وختي خپلې لازمې مرستې سیمې ته استولې او سروې مو هم پیل کړې ده. ښاغلی حقبین دې ته هم یادونه درلوده چې سیلاب د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته سخت زیانونه اړولي، خو د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی مشخص.
د سرپل په سوزمقله ولسوالۍ کې په لسکونو کسانو ته مرژوب لاوښتې ده. تر ډېره مده سیلونو له کبله د دقیقو تلفاتو شمیره نه ده معلومه، ځکه چې یو شمیر کسان لاورکتي او د سوزمقله د ولسوالۍ په بازار کې اوبه ولاړې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلابونو له کبله د لسکونو کسانو مرګ ژوبله تاییدوي. د رپورټونو په اساس په دې ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپوي د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاف سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه تلفات په کومو ولایتونو کې اوښتي دي.
تر دغه وخته پورې چې ستاسو سره خبرې کوو، په هرات، بادغیس، سرپل، جوزجان، فاریاب او نورو ولایتونو کې د سیلاب په اثر ځینې د مونږ هموطنان ځانونه یې له لاسه ورکړی ده، تلفات مالی هم لري.
بلې، ستاسو د رپورټونو په اساس په دې ولایتونو کې خلکو ته څومره تلفات او زیانونه وښتي؟
د مونږ ابتدایي خبرونه داسې ښیي چې په سرپل کې هم انساني تلفات شته، په فاریاب هم انساني تلفات شته او په بادغیس کې هم انساني تلفات شته.
بلې، سیاه صاحب، که په دقیق ډول مونږ ته معلومات راکړئ چې څومره تلفات په کومو ولایتونو کې وښتي؟
په دغه نیمایي شپه کې سیلابونه راغلی دي په دغه ولایاتو کې او خلکو البته په خوب کې وو او دا تلفات رامنځته شوی ده. د مونږ اداره چې یو هماهنګ کننده اداره ده، مخکې له دې چې د فصل سیلابونه شروع شي هغه اداراتو ته چې دا کارونه عل دی، یعنی هغوی ته دنده سپارلده چې وظایفو سره سم باید یو آمادګي ولري چې موږ په دغه ولایاتو کې دا آمادګي لرو انشاءالله.
بله، د خلکو د ژغورلو لپاره دا مهال تاسې کومې هڅې مو پیل کړې؟
د خلکو د ژغورلو لپاره موږ دوه بله هلیکوپترونه په ساحه کې راوستی ده چې هغه د مزار شریف د دوهم قول اردو هلیکوپترونه دي چې په همدې خاطر هغه آماده و او همدارنګه د جستجو نجات تیمونه په ساحه کې دي. د موږ یو تیم هم له مرکز نه تللی ده، هلته کارونه روان دي.
هر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک دا ډول پیښو سره مخ کیږي، ولې په دغه برخه کې اساسي اقدامات نه ترسره کیږي؟
نو ستونزه بودیجه ده چې کافي بودیجه نشته او دا غټ بودیجه هم په کار دی چې د سیلابونو مخه په همه غذای چې سیلابونو راځي په همه غذای کې اخیستل شي.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل چې سیلونه په سرپل، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات کې بهیدلی دي. له بادغیس خبر لرو چې هلته سیلونو اته تنه وشلی دي چې شپږ تنه د یوې کورنۍ دي. عبدالحمید مبارز د افغانستان په لویدیځ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې مشر ازادي راډیو ته وویل په وژل شویو کې یوه ښځه او څلور ماشومان دي. دغو بارانونو په هرات کې هم کرهنیزو ځمکو ته زیان اړولی، خو له هراته تر دې دمه د تلفاتو خبر نه لرو. په یوې خبرتیا پسې مو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د اسلام آباد سفر څارلی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جیمز ډابنز په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. اسلام آباد په دې خبرو کې له واشنگتن سره د خپلو اړیکو مسله هم څېړلې ده. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي جیمز ډوبنز چې دا مهال د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې دی، د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف او یو شمېر نورو پاکستاني او چارواکو سره کتلي. د پاکستان د دولتي راډیو د راپور له مخې د امریکا ځانګړي استازي د جمعې پورې سهار د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو سربېره د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان په وضعیت او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت خبرې کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره تاج عزیز او د دې هیواد د کورنیو چارو له وزیر سره هم کتلی وو او د افغانستان په ګډون یې ورسره په یو شمېر نور موضوعاتو خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان په ګډون د سیمې پر وضعیت مفصلې خبرې وکړې. دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه هم غږېدل او په دې وخت کې د کامیاب ولسمشریزو ټاکنو په تر سره کې دوه خوخي وخو ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې هیواد په افغانستان کې د کوم ځانګړي ډلې ټپل ملاتړ نه کوي او په خبره چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د دې هیواد بلکې د پاکستان او سیمې په ګټه ده. تر دې مخکې د پنځشنبه پر ورځ په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز له جیمز ډوبن سره د کتنې پر مهال ویلي چې هیواد په افغانستان کې د ټاکنو هرکلی کوي او تمه لري چې واک به په سوله ییزه توګه له یو ولسمشر بل ته ولېږدول شي. سرتاج عزیز همداراز ویلي په افغانستان کې سوله او ټیکاو د پاکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د پرمختیا لپاره مهم دی او په خبره هیواد به د افغانستان د سولې روان بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د یادونه وردا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبه پر ورځ ویلي چې هیواد په افغانستان کې د کوم ځانګړي ډلې ټپل ملاتړ نه کوي او په افغانستان کې سوله د ټولو سیمې لپاره ګټوره ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د خبرو پر مهال د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ستاینه وکړه. ټاکل شوی ده چې سبا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو بشپړې ابتدایي نتیجې اعلان کړي.
خبری مجله اوري.
د انتقالي عدالت ډلې د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د دریو لسیزو د قربانیانو کورنۍ له افغان حکومت څخه د جنگي مجرمینو د محاکمې غوښتنه کوي. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې نن دغو کسانو د ثور د اومې او اتمې د قربانیانو په یاد غونډه کې وویل د دې جنایت عاملان باید مجازات شي. د قربانیانو کورنۍ همدارنګه له نوي منتخب ولسمشر چې ټاکل کیږي هیله وکړه چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. له کابل ناجه صافی راپور لري.
په افغانستان کې د تیرو دریو لسیزو د جګړو د قربانیانو کورنۍ له راتلونکي حکومت څخه غوښتنه کوي چې د جنگي مجرمینو د محاکمې لپاره جدي اقدامات وکړي. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د جګړې د قربانیانو لسګونو غړي په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو د وژل شویو غړیو انځورونه په لاسونو کې و، د ټولو هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه چې د دوی د کورنۍ غړي وژلې. دغه یاد غونډه چې د مدني ټولنې د یو شمېر غړي او د انتقالي عدالت د ډلې او د قربانیانو د کورنیو له لوري جوړه شوې وه، پکې غوښتنه وشوه چې په جنگي جرمونو تورن کسان باید په مهمو دولتي بستونو ونه ګمارل شي.
له انتخاباتو وروسته د افغانستان له نوي حکومت څخه غواړو چې د منازعې ترسیم راپور چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لوري برابر شوی ژر تر ژره خپور کړي. باید د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ډله ییز قبرونه پیدا، ثبت او ترې ساتنه وشي. کسان چې په جنایت او جنگي جرمونو تورن دي باید په کلیدي پوسټونو ونګمارل شي.
که څه هم په افغانستان کې د ثور د اومې او اتمې پر تاریخي پیښو کلونه تیریږي، خو اوس هم د افغانستان خلک دوه ورځې د دوی د تاریخ بدې ورځې ګڼي. دوی وایي د ثور اومه چې شوروي پلو حکومت یې پر خلکو حاکم کړ، او د ثور اتمه چې مجاهدین پکې هیواد ته ننوتل، دواړو پیښو په هیواد کې په لسګونو زره خلک ووژل او میلیونونه یې مهاجرت ته اړ ایستل. په عین حال کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولو مجرمینو د مجازاتو غوښتنه وکړه.
زما نوم شهاب الدین مقبلی ده. د ما فامیل نه ټول کسان د ورځې اووم د ثور کې شهیدان شوي دي. د راتلونکي حکومت نه، د هر حکومت نه چې راځي، دا باید هغه حکومت وي چې د افغانستان واقعنم ولست احترام ولري. هغه کسان چې د اووم د ثور نه تر اوسه پورې دوی جنایتونه کړي دي، دا باید دقیقا محکمه شي.
ما فریده هستم.
زه فریده یم. ما د خپل پلار په ګډون د کورنۍ څلور غړي له لاسه ورکړي. موږ به هیڅ کله د حالت هیر نه کړو. متاسفانه تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. ل راتلونکي حکومت څخه پکلکه غواړو چې د دغو جنایتکارانو په وړاندې قوي موقف خپل کړي. کچیر زموږ غوښتنو ته توجه ونیسي، نو موږ به آرام کښېننو او نورې لارې به خپلې کړو.
د قربانیانو کورنۍ همدارنګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه هم وغوښتل چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو لپاره د راتلونکي حکومت څخه ملاتړ وکړي. دوی همدارنګه د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کوله چې په تیرو دریو لسیزو کې د دوی په باور جنګي جنایتونه کړي او لا هم په مهمو حکومتي برخو کې کار کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. مخکې تر دې چې د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې مو د نن د چاودنې له جزئیاتو خبر کړو، د پاکستان د بشري حقونو په ارتباط یو راپور لرو. د پاکستان د بشري حقونو د څارنې کمیسیون په خپل نوي راپور کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو د وضعیت د خرابېدو له امله سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. په راپور کې راغلي چې یوازې تېر کال په پاکستان کې لږ تر لږه 1,098 ښځې د ناموسي قتلونو قرباني شوې دي او تر 800 زیاتو ښځو ځانونه نوښلې دي. په دې اړه نور جزئیات ته اسمت څاروان پر راپور کې.
د پاکستان د بشري حقونو د مؤسسې راپور په دې هیواد کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو وضعیت د خرابېدو په حال کې څرګندوي. د کمیسیون پر خپل حکومت انتقاد کوي چې د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې پاتې راغلی او په خپل خاوره کې د حقانی د شبکې په څیر تروریستي ډلو ته په ځای ورکولو په ټولنه کې د افراطیت پراختیا ته لاره اواره کړې ده. د دې کمیسیون ویندوی حسین نقی نن له لاهور په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د بشري حقونو د وضعیت خرابېدو یو دلیل افراطیت ته پراختیا ورکول دي. په دې کې سخت دریځ افراطي دلیل لاس لري. د وضعیت خرابېدو تر شا یوازې طالبان نه دي، بلکې حکومت هم په دې کې لاس لري، ځکه د پاکستان حکومت محافظه کار دی. د پاکستان حکومت او طالبان د ایدیالوژۍ له پلوه سره ورته دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون په دې هیواد کې د خبريالانو وضعیت د شدید اندېښنې وړ وباله ویل چې په دې هیواد کې یوازې تیر کال تر 50 زیات خبريالان وژل شوې دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې هلته د مذهبي اقلیتونو په ځانګړي ډول د هندوانو او مسیحیانو په وړاندې تشدد روان دی او د مسلمانانو ترمنځ فرقه یي تشدد هم پراخی شي. د دې کمیسیون وایاند حسین نقی بیا هم ټینګار وکاوه چې هلته د بشري حقونو د وضعیت د خرابوالي شاته د وسلوالو افراطي ډلو او د هغوی د ملاتړ کوونکو لاس دی. نقی حسین وویل د پاکستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په رسمیت نه پیژني. موږ دې ته د سولې مذاکرې نه وایو، ځکه چې موږ فکر نه کوو هغه خلک چې قانون او دولت نه مني د مذاکرو وړ وي. اول باید هغوی قانون ومني او بهرني وسلوال زموږ له خاورې وباسي. هغه بهرنیان چې له ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او ځینو عربي هیوادونو راغلي او زموږ خاوره اشغال کړې ده باید وېستل شي. موږ فکر نه کوو چې حکومت له هغو خلکو چې له وسلوال تشدد او مخدرو موادو خپل فعالیت تمویلوي د سولې د درناوي توقع کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسون وایاند وویل د پاکستان د حکومت قانوني مسؤلیت د خلکو د امنیت ټینګول او د هغوی د حقوقو خوندي کول دي. د پاکستان حکومت ته ښایي چې هلته د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اول د حقانی په څیر تیرورستي ډلې له خپلې خاورې وباسي. حسین نقی وایي د پاکستان حکومت باید د حقانی او اسامه بن لادن په څیر افراطي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره اشغال کړي.
په پاکستان کې تیر میلادي کال نږدې 1980 ښځې د ناموسي قتلونو قرباني شوې او تر 1900 ډیرو ښځو ځانونه په دغه هیواد کې وشلې دي. نن ماسپښین د پاکستان په کراچۍ ښار کې چاودنه شوې چې تر اوسه پورې پکې د څلورو تنو د وژل کېدو او 25 د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. ویل کېږي چې چاودنه پر یوه دولتي موټر باندې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبې په ورځ هم یو لوړ رتبه پولیس افسر په یوه ځان وژونکي برید کې په دغه ښار کې ووژل شو. تفصیل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل پوره پور کې.
د جمعې په ماسپښین تر لمانځه وروسته د کراچۍ ښار ډیفنس سیمې ته نږدې په ګزري نومې ځای کې زوروره چاودنه وسوه چې شاوخوا 15 تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. چاودنه یوه جومات ته نږدې پر یوه دولتي موټر باندې په داسې وخت کې وسوه چې خلک همدغه مهال د جمعې له لمانځه راوتلي وو. عیني شاهدین وایي زه له لمانځه را روان وم، چاودنه وسوه، اندېښمن وم خو ښه سو خدای جومات بچ کړی و، چاودنه پر جومات ونه سوه. زه لمانځه ته تللی وم، کوڅه کې وم چې چاودنه وسوه. ما ګومان کاوه چې د لارۍ ټایر وچاودل سو، خو ټایر نه و. چاودنه سوې وه چې مړی او ټپیان مې ولیدل، پر شامې منډې کړې. د سند ایالت د اطلاعاتو ایالتي وزیر سرجل میمن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل وسلوالو د یوې نوې تګلارې له مخې د سند ایالت پر حکومتي چارواکیو او موټرو بریدونه پیل کړي دي. وایي د چاودنې ځای ته څیرمه درې حکومتي موټر ولاړ وو او داسې ښکارېږي چې هدف یې حکومتي چارواکي وو. سرجل میمن وایي په کراچۍ کې بمي حملې مخکې هم کېدې، خو اوسنۍ غله پخوانیو دا توپیر لري چې پخوا به وسلوالو مسولیت مانه، خو اوس یې مسولیت پر غاړه نه اخلي. شرجل میمن د پیښې پر وسلوالو طالبان ورواچوله. اوربند پای ته رسېدلی، تر هغه وروسته ټول ملک له خطر سره مخامخ دی او داسې ښکاري چې هدف یې سند ایالت دی، ځکه چې په سند کې موږ تل د ترهګرو په خلاف جنګېدلی یو. مرکزي حکومت هم نور باید فکر وکړي، له ترهګرو سره ډېر مفاهمت وسو، مذاکرات ورسره وسو. نور نو یوازینی حل دا دی چې د وسلوالو په خلاف عملیات وسي. مړی او ټپیان سمدستي جنا روغتون ته یوړل سول. د سند د روغتیا د وزیر ډاکټر صغیر احمد په وینا په چاودنه کې تر اوسه د یوې ښځې په شمول څلور تنه وژل شوي او 13 تنه ټپیان شوي دي، چې وایي په هغوی کې هم د 50 تنو حالت د اندېښنې وړ دی. دا چاودنه په ډیلي کالونۍ کې په ګزري نومې ځای کې مسجد ته نږدې شوې. د لمونځ کوونکي هم هدف ګرځېدلي. لارویان، رخشې، موټر او په ښاري بسونو کې سپاره خلک هم هدف ګرځېدلي دي. په ټپیانو کې ښځه او ماشومان نسته، اکثره ځوانان یا د پاخو مرکزان دي. څو سپینږیرې هم پکې شته. د یادونې وړ ده چې د پنجشنبې په ورځ هم د کراچۍ په زړه سبزي منډۍ سیمه کې یوه ځان وژونکې حمله شوې وه چې د یوه پولیس مشر شفیق تنولي په شمول څلور تنه پکې وژل شوي او 15 تنه پکې ټپیان شوي وو، خو د پرونۍ او نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جنوبي کوریا مرکز سیول ته ورسید. باراک اوباما د لری ختی سلورو هیوادو ته د رسمي سفر په اول ورځ جاپان ته ولاړ او دغه هیواد له صدر اعظم شینزو ابي سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې له جاپان سره د څولسیزو دفاعي تړون تشمن دی. جمهور رئیس اوباما نن سیول ته له رسیدو سره سم په خبري کانفرنس کې د نورو مسایلو ترڅنګ د اوکراین د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې چې جزئیات یې د اجمل انپور راپور کې اورو.
جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې د اوکراین حکومت د جنبا د تړون د عملي کولو لپاره پر خپلو ژمنو عمل کړی، خو یو وار بیا یې پر روسیه انتقاد وکړ چې د خپلو ژمنو په اړه روښانه دریځ نه لري.
The government Kiev
ولس مشر اوباما وایي موږ ګورو چې د کیف حکومت هغه کارونه کوي چې مخکې شونه کړي، خو روسیه لا هم د مسکو پلو وسلوالو لخوا د دولتي ودانیو د اشغال په سرګنډول نه دی غندلی او نه هم د بحران د کمول لپاره له خپل نفوذه کار اخیسته دی. جمهور رئیس اوباما وویل چې نن به د یو شمېر عمدارو په هیوادونو له رهبرانو سره خبرې وکړي او د جنوا تر موافقې وروسته د اوکراین د وضعیت پر څرنګوالي به خپل نظر ورسره شریک کړي. ولس مشر اوباما وایي د یو اساس رامنځته کول مهم و، ځکه چې که وضعیت لا بحراني شي او یا روسیه په اوکراین کې پوځي مداخله وکړي، اروپایي رهبران د سکتوري بندیزونو لګولو ته تیار دي چې پراخ عواقب به ولري. ولسمشر اوباما به نن په سیول کې وي. مخکې ویل شوي و چې د امریکا جمهور رئیس د لرې ختیځ هیوادو ته په سفر کې غواړي چې د سوداګرۍ یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي. هغه پرون د جاپان له صدراعظم سره په کتنه کې د امریکا او جاپان ترمنځ د آزاد تجارت پر یو تړون او د مهمو زراعتي مارکیټونو د پراختیا په ارتباط خبرې وکړي، خو موافقې ته نه دي رسیدلي. د امریکا ولسمشر به نن د جنوبي کوریا له چارواکو سره هم پر سوداګریزو مسلو او د شمالي کوریا د اټومي تهدید په اړه خبرې وکړي. داسې ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د بلې اټومي ازموینې لپاره ځان تیاروي.
دغه خبری مجله مو هم دلته سر سر سیشی خوبله و هم تاسو تلرو سید سمی عباس وړاندې کوي. بخیر راغله.
تشکر احمد شور، شما خسته نباشین. صدای ما را از رادیو آزادی